بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخون کې خدای په سپیڅلې نامه د تیرن رادیو قدر منوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د پنځشنبه ورځ 1443 کال د کب د میاشتې درویشتمه د 1446 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 12مه او د 2015 زیږدیز کال د مارچ میاشتې 14مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنو حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعت هم مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به که کوم څوک اقدام وکړي پرېکنده ځواب ورته ورکړو. امریکا د نړۍ د عامه افکارو د غولولو په لټه کې ده. تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ټولنیزو شبکو د دروغو په تړاو یو پروګرام واورئ، او په پای کې به هم د شیر او شکر یعنی د فارسي ژبې د زده کړې پروګرام ته غوږ شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. ایران ته د تروریزم تل قرباني کېدل. د ایران او افغانستان ترمنځ د مسافر وړونکي اورګاډي د فعالیت پیلېدل. لا پاکستان څخه د قانوني افغان کډوالو ایستل، او له غزې څخه د فلسطینیانو ایستلو په تړاو د ټرمپ شاتګ. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر جنرال عزیز نصیر زاده د بیلاروس د امنیت شورا له منشي الکساندر سره په یوه لیدنه کې ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت تل د تروریزم له قربانیو څخه دی، او د لویدیز د ادعاو په خلاف ایران هغه هیواد دی چې په سوریه او عراق کې د داعش په ماتې کې مهم رول لوبولی دی. جنرال عزیز نصیر ساده وویل په ختیځ کې د ناټو د نفوذ پراختیا نړیواله امنیت له نویو چیلنجونو سره مخ کړی دی، او دا موضوع د خپلواکو هیوادونو ترمنځ د دو اړخیزو او څو اړخیزو همکاریو اړتیا لا ډیره څرګندوي. امیر نصیر زاده ټینګار وکړ چې نن ورځ سلطګر ځواکونه د ترکیبي جګړې د نویو میتودونو په کارولو سره پر خپلواکو هیوادونو د فشار راوړلو په لټه کې دي. له دې ګواښونو سره مقابله د ایران او بیلاروس په څیر هیوادونو ترمنځ د هوښیارۍ، متحد او ستراتیژیک همکاریو اړتیا ته ضرورت دی. د دفاع وزیر په دوام کې وویل امریکا د لوی شیطان په توګه په ټولو نړیوالو بحرانونو کې فعال رول لوبوي، او د بشري حقونو او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په څیر مفاهیمو څخه په ناوړه ګټه اخیستنې سره نور هیوادونه تورنوي او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د بحرانونو زمینه برابروي. جنرال نصیر زاده زیاته کړه په داسې حال کې چې ایران په خپله د تروریزم قرباني د امریکا په بې بنسټه تورونو سره ایران د تروریزم په ملاتړ باندې تورنوي او تحریموي. د هیواد په یوې سیمې کې د 50,000 وګړو د وژنې په څیر د بشري حقونو ضد اقدامات له پامه غورځوي. په داسې حال کې چې د بیلاروس په څیر په یوه خپلواک هیواد کې د آزادو ټاکنو ترسره کول د بشري حقونو خلاف ګڼي. د امریکا د دوه ګونې تګلاره د دوه اړخیزو معیارونو او د سلطې غوښتنې نیتونه څرګندوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له آژانس سره د ایران د اټومي مسایلو د حل لپاره د نوې نظر د څېړنې خبر ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ایران له ورځپاڼې سره په مرکه کې د عزت، حکمت او مصلحت د بنسټیزو اصولو له مخې له نړۍ سره له رغنده تعامل څخه د دفاع تر څنګ وویل چې د ایران د صبر ستراتیژي د یوه غیر فعال صبر له مخې نه دی، بلکې له اقدام سره یو ځای صبر دی. عراق چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حد اکثري فشار د تګلارې په تړاو د ایران د غبرګون په اړه وویل، په داسې شرایطو کې چې مخالف اړخ حد اکثري فشار راولي خبرې اترې به هیڅ پایلې ونه لري، په داسې شرایطو کې باید مخالف اړخ ته ثابته شي چې د فشار تګلاره کارندوالی نه لري څو په برابرو شرایطو کې د خبرو اترو په میز کې کښېني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې اروپایانو په تیره دوره کې ښه منځګړیتوب رول لوبولی، اوس هم داسې کولی شي او له اروپایانو سره به د ایران خبرې اترې دوام ولري، خو په پای کې امریکا باید بندیزونه لرې کړي څو له فشار او ویرې پرته په برابر ډول خبرې اترې پیل شي. د ایران د سړکونو او ښاري پراختیا وزارت مرستیال اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ د مسافر وړونکي اورګاډي به په نږدې راتلونکي کې فعال شي. جبار علي زاکري د خواف هرات اورګاډي له لارې د اروپا د ترانزیت مالونه او له ګاونډیو هیوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې د ترانزیت د زیاتوالي خبره هم ورکړی دی. نوموړي د ایران د ریل ترانزیت د وروستیو پرمختګونو او د خواف هرات د اورګاډي د ارزښت په اړه ویلي چې د ایران او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ اتصال او ترانزیت ورځ تر بلې ډیریږي. د ایران د اورګاډي ادارې مشر ویلي د خواف هرات د کرښې له لارې د بار انتقال ښه شوی او د افغانستان د ریل ترانزیت د پراخولو لپاره مهم ګامونه پورته شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي د خواف هرات اورګاډي کرښه نه یوازې د بار بلکې د مسافرو لپاره هم فعال کیږي. د طالبانو د ټولګټو وزارت چارواکو اعلان کړی چې د آلمان ترستکو میډل ایسټ شرکت په افغانستان کې د سړکونو د جوړولو په برخه کې د 450 میلیونه ډالرو پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی دی. د دغه شرکت مسؤول د طالبانو د ټولګټو چارو سرپرست سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سړکونو په برخه کې دغه لیوالتیا څرګنده کړې. د طالبانو د ټولګټو چارو سرپرست محمد عیسی ثانی د دې موضوع هرکلی کړی او ویلي چې اوس په افغانستان کې سراسري امنیت ټینګ شوی. هغه وایي افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو پانګوالو لپاره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه د سړک جوړونې په برخه کې د پانګونې زمینه برابره ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویلي د غور، هرات او بادغیس فاریاب سړکونه د افغانستان له مهمو سړکونو څخه دي چې جوړولو ته اړتیا لري. د طالبانو د سرپرست حکومت د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د وزارت له بیلابیلو موسسو سره د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت د همکارۍ 4 تړونونه لاسلیک کړي دي. د دې تړونونو ټولیز ارزښت له 2,375,000 ډالرو څخه زیات اټکل شوی دی. د دې تړونونو پر بنسټ د کډوالو لپاره به نغدي مرستې، سرپناه جوړول، د لمریزې برېښنا د تولید لپاره اړین توکي ویش او روزنه ترسره شي. ویل شوی چې دا مرستې د کابل، هرات، فراه، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو کې د کډوالو لپاره په پام کې نیول شوی دي. له دې وړاندې هم د کډوالو چارو وزارت له بهرنیو او نړیوالو موسسو سره تړونونه لاسلیک کړي وو. پاکستان اعلان کړی چې ټول غیر قانوني کډوال او همدارنګه د افغان کډوالو کارت لرونکي باید له دې هېواده ووځي. دا پاکستان رادیو راپور ورکړی چې افغان کډوالو ته یوازې 40 ورځې وخت ورکړل شوی چې له پاکستان څخه ووځي. پاکستان ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال او د افغان سټیزن کارت لرونکي باید د هیواد خاوره پرېږدي. پاکستان ویلي چې دا هیواد د 2.1 میلیونو قانوني اسناد لرونکو افغانانو کوربه دی چې له دې شمېرې څخه 800,000 کسان د افغان سټیزن کارتونه لري. د پاکستان رسنیو ویلي چې د قانوني کډوالو ترڅنګ په میلیونونو افغانان په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې ژوند کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه څرګندونو کې د غزې د اوسیدونکو د لیږدولو یا انتقال لپاره له خپل پخواني پلان څخه شاتګ وکړ. ټرمپ د ایرلند له لومړي وزیر مایکل مارتین سره په سپینې ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي هیڅوک به د فلسطین له خاورې ونه باسي. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې په څو ځله ټینګار کړی و چې امریکا غواړي غزه تر خپل کنټرول لاندې راولي او د دې سیمې اوسیدونکي باید نورو سیمو لکه مصر او اردن ته ولېږدول شي. د ټرمپ لخوا د غزې لپاره وړاندې شوی پلان د نړیوالو له سختو نیوکو سره مخ شوی دی. د حماس اسلامي غورځنګ د فلسطینیانو په اړه د ټرمپ له تازه څرګندونو هرکلی کړی دی. همدارنګه د حماس ویاند حازم قاسم په یوه بیانیه کې لیکلي که د ټرمپ څرګندونې د غزې د خلکو د لیږدولو له هر ډول نظر څخه د شاتګ ښودنه کوي، دوی هرکلی کوي. او روسي خبر هم ده چې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ټام فلچر په یوه بیانیه کې د لویدیځې غاړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال په دې بیانیه کې ویلي، زه د لویدیځې غاړې د اوسنیو پیښو په اړه ډېر اندېښمن یم. په لویدیځې غاړې کې د شرایطو بدلون او میداني واقعیتونه په چټکۍ سره د رامنځته کېدو په حال کې دي. فلچر ویلی غزې ته د سون توکو د نوترو د مخنیوي پایله د دې سیمې په روغتونونو کې د انکو با تورونو لکاره لویدل دي. د دې راپور له مخې د فلسطینیانو پر وړاندې د سینوستي رژیم د ځپونکې تګلارې په دوام کې د دې رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو غزې ته په بشپړه توګه د بشري مرستو بندولو او دې سیمې ته د ټولو لارو د تړلو امر صادر کړی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع ده که څوک کوم اقدام وکړي موږ به پرې کنده ځواب ورکړو. واشنگتن د نړۍ د عمومي افکارو د غولولو هڅه کوي. حضرت آیت الله خامنه‌ای دې ته په اشاره سره چې د نړۍ زورواکان د اسلامي انقلاب په ضد خپله مبارزه او د سنه پرېږدي وفرمایل، دوی وایي لومړی موږ یعنی ټوله نړۍ باید زموږ ګټې د خپلو ګټو پر ځای وساتي او نن هر څوک د دې ځان غوښتنې شهیدان دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د چهارشنبه په ماښام په ټول ایران کې د زرګونو محصلینو د سیاسي، ټولنیزو او کلتوري سازمانونو او د محصلینو جهادي ډلو فعالانو سره په کتنه کې د معاصر تاریخ او د اوسنیو پیښو ځینې موردونو په اړه مهم سپارښتنې وکړې. د انقلاب معظم رهبر د تیر کال د مختلفو پیښو په یادولو سره زیاته کړه، تیر کال په داسې ورځو کې شهیدان رئیسی، سید حسن نصر الله، حنیا، صفی الدین، سنوار، ضعیف او څو مشهور انقلابی شخصیتونه زموږ په منځ کې وو خو اوس نشته. او له همدې امله دښمن فکر کوي چې موږ کمزور شوي یو. خو زه په ډاډه سره ټینګار کوم چې که څه هم د دې خورا ارزښتناک ورونو نشتوالی زموږ لپاره زیانمن دی، خو موږ د تیر کال په پرتله په ډیرو برخو کې پیاوړي شوي یو او په ځینو برخو کې هم کمزور شوي نه یو. حضرت آیت الله خامنه‌ای د مقاومت جبهې د دوامدار ځواک د دلیل په تشریح کولو سره زیاته کړه، که چیرې په یوه ملت او یوه ټولګه کې دوه عوامل، ایډیال او هڅه شتون ولري، نو د دوی ټولیز حرکت به اغیزمن نشي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خپلې وینا په وروستۍ برخه کې له امریکا سره د مذاکراتو په اړه څو ټکي بیان کړل. په لومړی ټکی کې هغوی د امریکا د ولسمشر خبرې چې د خبرو اترو او موافقې ته د رسیدو لپاره چمتو دي او ایران ته د لیک لیږل د نړۍ د عمومي افکارو د غولولو هڅه وکړله او وی ویل دا لیک لا تر اوسه ماته نه دی رسیدلی، خو امریکا غواړي دا دروغ القا کړي چې ایران زموږ برعکس د خبرو اترو او موافقې ته رسیدو ته لیواله نه دی. په داسې حال کې چې هماغه کس چې دا خبرې کوي زموږ له امریکا سره د خبرو اترو نتیجې څیرې کړې. اوس موږ څنګه ورسره خبرې اترې کولی شو کله چې موږ پوهیږو چې هغه به په نتیجو عمل ونه کړي؟ حضرت آیت الله خامنه‌ای په یوه بل ټکي کې وویل لا هماغه پایله له خبرو اترو زموږ هدف د بندیزونو لرې کولو کوم چې له نیکمرغه په تدریجي ډول کم اغېزمن کیږي. معظم رهبر د امریکایانو دې خبرو ته په اشاري سره چې موږ به ایران ته اجازه ورنه کړو چې اټومي وسلې ترلاسه کړي وویل که موږ وغواړو چې اټومي وسلې تولید کړو امریکا مو نشي منع کولی. د دې دلیل چې موږ اټومي وسلې نه لرو او نه یې په لټه کې یو دا دی چې موږ په خپله د هغو دلایلو له مخې چې مخکې یادونه وشوه دا ډول وسله نه غواړو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په یو بل ټکي کې د امریکا پوځي ګواښ غیر معقول وباله او ټینګار یې وکړ. د برید او جګړې د رامنځته کولو ګواښ یو اړخیزه موضوع نه ده او ایران د ځواب ورکولو توان لري او خامخا به یې ورکړي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خره خلاص وي دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو زموږ پروګرامونه هم تاسو پرله پسې نشيږي چې تاسو به د ټولنیزو شبکو په تړاو یو ځانګړی مطلب اورئ. په پای کې به هم تاسو ته د فارسي ژبې د زده کړې یعنی شیر و شکر مطلب خپور شي چې له دې سره زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو، تاسو ته وختونه ښه شپې غواړو. الله مو مل شه.
د ټولنیزو رسنیو دروغجنې ادعاګانې، ډېر عزتمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم او کار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د ټولنیزې شبکې او د بیان د ازادۍ دروغجنې ادعاګانې تر عنوان لاندې د ځانګړو پروګرامونو څخه به لومړۍ برخې میټا سره به پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د پام او توجه وړ مو وګرځي.
ډیرو قدر منوریدونکو، په څو پروګرامونو کې به د مینځپانګې یا محتوا د تعدیل په برخه کې د ټولنیزو شبکو دوه ګونه سیاستونه او معیارونه وڅېړو او د دې دوه اړخیزه چلندونو مثالونه به هم درته وړاندې کړو. ټولنیزې رسنۍ په لومړیو کې د شخصي تجربو د شریکولو او ارتباط ټینګولو لپاره د یوه پلیټفارم په توګه پلان شوي وي، خو ورو ورو د وخت په تېرېدا سره دا د خبرونو تحلیلونو سیاسي ټولنیزو نظرونو خپرولو لپاره وسیلو ته په ودې بدل شوې. د دې ډول عمل شو چې د پلیټفارمونو په وروستیو کلونو کې د سیاسي او ټولنیزو پریکړو په لارښود کې مهم رول ولوبوي. د ټولنیزو رسنیو په قدرت ترلاسه کولو سره په دې پلیټفارمونو کې د مینځپانګې مدیریت خورا احساس او حیاتی مسله ګرځیدلې ده. دا شرکتونه ادعا کوي چې دوی یوازې د تاوتریخوالي منځپانګې غلطو معلوماتو او جعلي خبرونو له خپرېدا سره د مبارزې لپاره د محتوا په تعدیل کې لاس پورې کوي، خو شواهد بل څه وایي. څېړونکي د اسنادو له مخې وایي چې ډیری دا پالیسۍ په عمل کې د سانسور او د ځینو نظرونو محدودیت لامل کیږي. د دې مسلې یوه روښانه بېلګه د میټا شرکت دی چې په ډیرو مواردونو کې د مختلفو مسلو په اړه د محتوا په معاملې کې دوه ګونی معیارونه لري. د فلسطین د غزې په ترانګه د صهیونیست رژیم د یرغل او یا د روسیه او د اوکراین ترمنځ د جنگ په څیر د مسلو په اړه محتوا د لرې کولو، سانسور کولو او محدودولو په برخه کې د میټا اقدامات په ښکاره ډول څرګندوي چې د میټا د محتوا معیارونه د لویدیځو هیوادونو او د هغوی د متحدینو د سیاسي او اقتصادي ګټو په لټ کې دي، نه دا چې د عدالت پر بنسټ او اصولو پر اساس. لابلې خوا دا شرکت د لویدیځو هیوادونو له انتقادي یا مخالف نظرونو سره د محتوا په چوکاټ کې چلند کوي چې دا د محتوا یو ډول دیکتاتوري حسابیږي چې د بیان د ازادۍ د ادا شوي اصولو د پردیش تر شا پټ دی.
یوه له هغو موضوعاتو چې د الاقصا طوفان له عملیاتو او د غزې په تړانګې کې د صهیونیست رژیم له حملې وروسته د کاروونکو لخوا په پراخه کچه اعتراضونه او نیوکې شوي، د میټا د نیواکګرو د اقداماتو په اړه د محتوا له لارې چلند دی. ډیرو کاروونکو په ځلونو ویلي دي چې د فلسطین په خلکو د صهیونیست رژیم د ظلمونو په هکله د هغوی پوسټونه حذف شوي او یا هم محدود شوي دي. حتی د دې مسلې په اړه د محتوا د خپرولو له امله د فلسطین د مینوالو ځینې کاروونکي حسابونه بند شوي دي. بېلابېل رپورټونه ښیي چې میټا په ځینو مواردو کې د صهیونیست رژیم یا د هغه د ملاتړو تر فشار لاندې په صهیونیستانو باندې نیوکې کوونکي مواد لري کړی. د بی بی سی وی پانی د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 6 نیټه د الاقصی د طوفان له عملیاتو دیارلس ورځې وروسته په یو راپور کې اعلان وکړ چې د انسټاګرام ځینو کاروونکو ویلي چې د دوی اکاونټونه د فلسطینیانو په ملاتړ د منځپانګې خپرولو له کبله سیوري بند شوي دي. دا سیوری منل شوي محدودیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله چې د پلیټ فارم مداخلې سره پوسټونه د لیدونکو په فیډ کې نه ښکاري او بلاک شوي منځپانګې ته لاسرسی د نورو امکان لپاره برابر نه وي. د فلسطین مدافع کاروونکو دا هم راپور ورکړی چې د دوی کیسې او پوسټونه د نورو په پرتله لږ نظرونه ترلاسه کړي او د دوی حسابونه د لټون له لارې په اسانۍ سره نشي موندل کېدلی. په ورته وخت کې د میټا شرکت ادعا کوي چې د سافټویر ستونزې په کیسې اغیزه کړي. مخکې میټا د فلسطین پلوه میانسپانګې په ځلونو تورونه تورنه شوې وه او د 2021 میلادي کال په می میاشت کې د بشري حقوقو د څار غیر انتفاعي سازمان دغه شرکت د صهیونیستانو د کړنو په تړاو د ویډیوګانو، انځورونو او تبصرو په حذفولو تورن کړ. سربیره پر دې غیر انتفاعي سازمان د ټولنیز مسؤلیت لپاره سوداګرۍ د سپتمبر په 2023 کې په یو راپور کې ادعا وکړه چې د میټا اقداماتو د بیان د ازادۍ د غونډو ازادۍ، سیاسي ګډون او د فلسطینی کاروونکو په وړاندې غیر تبعیض باندې ناوړه اغیزه کړې ده. د دې کاروونکو وړتیا باید د معلوماتو شریکولو او د دوی د تجربو په اړه د ځان احساس اغیزه کوي.
پګوردونکو د امریکا د میټا شرکت لخوا د محتوا محدودولو بس خورا پراخ دی. د مثال په توګه د شهید کلمې کارول د کلونو لپاره په میټا پلیټفارمونو کې منع شوی دی، چې د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونو فیسبوک، انسټاګرام د منځپانګې لرې کولو او ځنډولو لامل شوی دی. په نهایت کې د مارچ په 2023 میلادی کال کې میټا بورډ اعلان وکړ چې د شهید کلمې کاراولو باندې د پلیټ فارم بندیز د میلیونونو کاراونکو سره لنډه کړې ده او له شرکت څخه یې وغوښتل چې دا بندیز پای ته ورسوي. ډیر مثالونه ښایي چې میټا په خپلو پلیټ فارمونو کې خپره شوې مینځپانګې دره کولو کې دوه ګونې معیار او سلیقې تعقیبوي. میټا شرکت ادا کوي چې دا د نړیوالې ټولنې د ساتلو او د کرکې او خطرناکو مینځپانګو د خپرېدا مخنیوي لپاره محتوا تحلیل کوي، خو په عمل کې د دې پالیسیو پلي کول د دې شرکت په سیاسي او اقتصادي ګټو پورې تړلې دي. له همدې امله په ډاډ سره ویلی شو چې د بیان د ازادۍ شعار د دوی د ناروا سیاسي هدفونو لپاره یو تش په نامه شعار دی. اوس یوازې هغه خلک کولی شي په دې پلیټفارمونو کې پوسټ ورکړي څوک چې یا د میټا شرکت افکارو سره سم یا هغه رجحان تعقیب کړي چې انسټاګرام یې له خپلو محصولاتو سره په ژیړ مجلو بدل کړي. د 2018 میلادي کال په پیل کې مایکل وینسنټ هایډن د سی ای او د امریکا د ملي امنیت ادارې په خوانی مشر د ټولنیزو شبکو او د دوی د استخباراتي ځواک په اړه په زړه پورې حقایق څرګند کړل. هغه په انګلستان کې په یو غونډې کې وویل ولې خلک په هغو شرکتونو باور کوي چې ټولنیزې شبکې چمتو کوي، ولې دوی د دومره په ساده توب سره مثلا په مارک زوکربرګ او فیسبوک د امریکا د ملي امنیت له ادارې ډیر باور لري. تاسو خلک یوازې د حکومت په وړاندې ستاسو د محرمیت ساتلو لپاره عادت شوي یاست، خو د معلوماتو او محرمیت د څارنې بڼه نن ورځې توپیر لري. مونږ یو ډول کلتوري سمون سره مخامخ یو. د 18مې میلادي پیړۍ د محرمیت مفهوم سره سم نن ورځ مارک زوکربرګ شاید زموږ د حکومت یا ستاسو په پرتله د خلکو په محرمیت ډیر نفوذ ولري. دلیل دا دی چې مونږ د کاراونکو په توګه د فیسبوک غوښتنلیکونو اداره کولو مقرراتو لخوا محاصره شوي یو.
په 2019 میلادي کال کې یورو نیوز د ایډوارډ جوزف سنودن د سرلیک په توګه حواله کړه چې فیسبوک یو اطلاعاتي شرکت بدل شوی دی. د سنودن څرګندونو په حقیقت کې دوه کاله مخکې د هیډن خبرې تایید کړې او په یو ډول یې بشپړې کړې. سنودن زیاته کړې فیسبوک د دې ټولنیزې شبکې د میلیونونو غړیو د شخصي معلوماتو له پلور ډېرې پیسې ګټي او د معلوماتو د پلور ستاسو له هیلو او وړاندوینو ډېر دی. درې کاله وړاندې امریکایي رسنیو هم لیکلي وو چې د امریکا فدرالي ادارې د یو دیرش کلن قانون په کارولو سره کولای شي په پټه توګه د واټساپ پیغام رسولو کارونکي پرته له کوم وضاحت یا مشخص دلیل وړاندې کړي. کارپوهانو رسنیو ته ویلي که څه هم په ډیرو مواردو کې د کارونکو د شخصي معلوماتو څارنه د نشه یي توکو او یا جنایي مسایلو په پلمه ترسره کیږي، خو د شواهدو له مخې دا ناڅرګنده جاسوسي ده. له زیاتو شواهدو سره سره اوس په دې کې هیڅ شک نشته چې ټولنیزې شبکې د امریکا له حکومت او صهیونیست رژیم سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د اپوزیسیون د غږونو د خاموشولو لپاره ملګرتیا کوي. د مثال په توګه د ایراني ښاریزو چارواکو او بنسټونو ډیر اصلي کارونکي حسابونه په ټولنیزو چینلونو کې د ساده دلایلو له امله بند شوي، په شمول د اسلامي جمهوریت د دریځونو څرګندول په داسې حال کې چې جعلي حسابونه په سوریه، عراق او غزه کې د ماشومانو د ډله ییزې وژنې دفاع کوي. دوی په آزاده توګه خپلو غیر انساني کړنو ته دوام ورکوي. د مثال په توګه په انسټاګرام کې د فلسطین د عدالت لپاره د کولمبیا مؤسسینو پاڼه په دې ورستیو کې تړل شوې وه. د مؤسسینو د ډلې ویان چې د غزې د پیوستون کمپ په تنظیمولو کې مرسته کړې ده او په غزه کې د صهیونیستي جګړې د پای ته رسولو لپاره یو نړیوال خوځښ رامنځته کړی، وایي چې اکاونټ یې له 1,60,000 ډیر پیروان لري، خو د انسټاګرام لخوا بند شوی. بل قضیه د میټا اقدام دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت مشر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای ته د خدماتو مخاوني ولا او د تیل فبروري په میاشت کې د دې شرکت په دوه پلیټ فارمونو کې د هغو حسابونه بند کړل. دغه اقدام د فلسطین له مظلومو خلکو سره د حقایقو او اخلاقي ملاتړ په خاطر د یوې بیانیې په خپرولو په مقصد و. د خامنهی ډاټ آی آر د انسټاګرام پاڼه چې له 5 میلیونه ډیر پیروان لري بلاک شوي. په دې ټولنیزه شبکه کې د هغو پاڼه په انګلیسي ژبه له 200 زرو زیاتو کاروونکي تعقیب کړي چې هغه هم بنده شوې ده. دا قضیه یوازې د بیان د ازادۍ د زرګونو سرغړونو مثالونه دي چې او دا ښیي چې د بیان د ازادۍ په اړه د لویدیز بیانونه اکثرا د ځینو سیاسي ګروهانو د تپلو او پراختیا هڅه کوي او هیڅکله د فکر رښتینی بیان ندی.
ډیرو قدر من اوریدونکو، د امریکا د میټا مدیرانه په ټولو ښکاره او پټو کړنو سربیره د حساس یا مهمې محتوا محدودولو او تنظیمولو کې د دې شرکت کړنې په ځانګړې توګه په سیاسي او ټولنیزو برخو کې په دغو پلیټفارمونو کې د کاروونکو باور کمزوری کړی دی. د کارپوهانو په وینا هغه څه چې میټا شرکت یې کوي د محتوا له تعدیل ډیر دی. دا شرکت په یو څه ډول نړیوال داستانونه جوړوي، یو داستانې چې ځینې غړي غږونه یې په سیوري کې خاموش پاتې کیږي او دې منځپانګې دیکتاتورۍ نه یوازې د کاروونکو د بیان ازادۍ ته ګواښ دی، بلکې په اوږدمهال کې دا کولی شي د حقایقو د تحریف او د حساسو نړیوالو مسلو په اړه د نړۍ لید بدل کړي. له همدې کبله د دنیا په ګوټ ګوټ کې د رسنیو په برخه کې د بیان د ازادۍ د ناسمو اداګانو په اړه وضاحت یو اړین او مسؤلانه عمل دی.
ریاستمنو اوریدونکو، ټولنیز شبکې او د بیان د ازادۍ دروغجنې د غانې ترنبان لاندې د غنننې پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم تاسو له حضور اجازه اخلو.
د خدای په امان.
شیر و شکر د هغه خدای په نامه چې انسان ته لیکنه ورزده کړه. ګلون اوریدونکو سلامونه، په هر ځای کې چې روغ جوړ او خوشاله اوسه. د شیر و شکر له یوې بلې برخې سره از دورانه او زما همکاره
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولري.
شیر و شکر،
شیر و شکر،
قصه،
کیسه،
واژه آموزی،
د ټکو زده کول،
متن خوانی،
د متن لوستل.
ما اینجا زبان شیرین فارسی را می آموزیم.
مونگا دلتا خواگا جبا فارسی زده کول.
بشنوید و بیاموزید.
واوری او زدکلی.
شیر و شکر را هر پنج شنبه از رادیو پشتو بشنوید.
شیر و شکر هر پنج شنبه لپختو رادیو واوری.
شیر و شکر.
شیر و شکر.
دوستانو په نننی پروگرام کې به بیا هم د نظامی گنجوی په اړه در سره وغږیږو، او په راتلونکي پروگرام کې به چې د دې ټولګي اخیری پروگرام دی د دغه مشهور ادیب اړوند خبرې راټولې کړو. د نننی برخې پوښتنه دا ده چې آیا د نظامی گنجوی آثار په پښتو ژبه ژباړل شوي دي؟ د دې پوښتنې لپاره زو افغانستان ته او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د استاد پوهنوال ډاکټر عبدالجبار سپان نه په دې اړه نظر غواړو. سپان صاحب، تر اوسه د گنجوی آثار په پښتو ژبه په افغانستان کې چا ژباړلې؟
سلام او درناوی. د فارسی ادب یو ستر نوم شاعر، لیکوال او داستان لیکونکی نظامی گنجوی چې د فارسی ادب لمنې ته په خپل زمانہ یعنی شپږمه هجری قمری پیړۍ کې ډېر درانه درانه کہانی هم د شعر په حواله او هم د نثر په حواله ورغورځولي، او فارسی ادب په ځانګړې توګه او د سیمې د نورو ژبو ولسونو ادبیات په عمومي ډول د ده په شعر او نثر باندې ویاړي او پای، او تر ډېره بریده د ده د ایجاداتونه د نورو ژبو ادبیاتو ته اخستنې شوي، ژباړې شوي دي، چې په دې سره د نظامی گنجوی نوم له هیواد ورهاخوا، له یو ټاکلي هیواد ورهاخوا د سیمې په کچه او بیا د نړۍ په کچه شهرت موندلی دی، او د ده شعر او نثري ایجادات ډېر ستایل شوي دي، او د یو ځانګړي سبک خاون بلل شوی دی. ښاغلی نظامی گنجوی چې په خپلو ایجاداتو کې تر ډېره بریده پراخ لاس لري، او ان تر دې چې د ځینو داستانونو بانی ګڼل شوی دی، لکه د لیلی او د مجنون داستان چې په د سیمې په ادبیاتو کې نظامی لومړنی کس دی چې دغه داستان یې د لومړي ځل لپاره لیکلی دی، یعنی بانی او بنسټګر یې دا بلل کېږي. او تر هغه وروسته یو شمیر نورو لیکوالو هم په فارسی ادب کې او هم په نورو ادبیاتو کې، یعنی د نورو ګاونډیو ژبو په ادبیاتو کې د دنه تقلید شوی دی، د دنه اخیستنې شوي دي، او په دغه داستان کې یو څه تحریفات راوړل شوي دي، او په منحرفه بڼه باندې لیکل شوی دی دا داستان، او بیا خپور شوی دی. نو یو ډول تقلید ترې لیدل کېږي، خو د نظامی ځانګړنه دا ده چې دی په خپلو ایجاداتو کې تر ډېره پورې خپلواک دی، او په دغه خپلواکۍ کې لاسبرې ښکاري، نو ځکه دی د نورو لیکوالو خوا تقلید شوی دی، او د ده د آثارو کې یو څه لاسوهنې هم شوي دي چې له بده مرغه دا هم د زمانې او تاریخ حقیقت دی. زه مستقیما راځم د ده د ژوند زمانې ته په کتو چې په پښتو ادب یې یو څه اثرات لرل، او زه پښتو ادبیاتو ډېرو لویو شاعرانو لکه خوشحال خان خټک چې هغه په خپلو شعرونو کې هم یاد کړی دی، لکه رحمان بابا، حمید مومن، او د خوشحال خان په مطالعه کې، او یعنی خوشحال خان د شعر لوستو تر مولانا وروسته نظامی گنجوی د فارسی ژبې هغه شاعر دی چې خوشحال خان شعرونه لوستي او ترې یو څه اغیزمن ښکاري. د نظامی آثار د دې لپاره چې زمونږ لوی شاعرانو په د پښتو ادب په کلاسیک دوره کې لوستي دي، دا غوښتنې او تاثیر اخیسته دي. بیا تر هغه وروسته په معاصر ادب کې د نظامی آثارو خپل هغه زور او ځواک له هماغه سي په سیمه کې ساتلی، او تر ډیره د یو همگیر شخصیت په حیث هم د شعر په حواله او هم د نثر په حواله خپل دریځ ثابت ساتلی دی، چې له نیکه مرغه په پښتو ادب یې د شوي اثر دوه نمونې ما ته په ګوتو راغلی. هغه دا چې د نظامی دوه اثاره، چې یو سکندر نامه نومیږي او بل لیلی او مجنون، دواړه پښتو ته ژباړل شوي دي، او دا ژباړې تازه او نوې نه دي، بلکې دا زړې ژباړې دي. چې سکندر نامه د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ په کتابتون کې دا اوس هم خوندي ده، خو له بده مرغه لا تر اوسه د چاپ جوګه شوې نه ده، چې ښاغلی یوسفزی ژباړلې. او د لیلی او مجنون داستانې چې په ده باندې لا هم تبصرې روانې دي، چې دا د هغه اثر دی چې د دې اثر لومړنی بنسټ ایښودونکی هم نظامی ګڼل شوی دی، دا ښاغلی رحمت داوی ژباړلی دی، او د افغانستان د علوم اکاډمۍ لخوا چاپ شوی، او یوه نسخه ما ته په ګوتو راغله چې په د افغانستان د علوم اکاډمۍ په کتابتون کې دا اوس هم خوندي ده. نو د نظامی د آثارو ژباړې په پښتو ادب کې تر دې دمه ما ته معلومه ده دوه وي، او هیله مې دا ده چې زموږ ځوان نسل د دغه مغتنمو آثارو د خبرېدو په موخه د آثار وژباړي، او تر هغې وشو کولی چې زموږ ځوان کول د ده د افکارو آثارو او هغه ادبي ایجاداتو نه برخمن شي. مننه.
ډېر ښه سپان صاحب، په یوې نړۍ مننې سره اوس ځو او د ټکو زده کولو په زړه پورې برخه درته وړاندې کوو.
حکمت و زیبایی،
حکمت او ښکلا،
سفر کرده اند،
سفر کرده ده،
ترجمه های متعدد،
دیرش باره،
محدود نمانده است،
محدود نده پاته،
زبان های گوناگون،
دول دول جبه،
زبان مادری،
مورنه جبه،
گوشه و کنار،
گوت گوت یا اخوا دیخوا،
پر رمز و راز،
لرزون و دک،
لذت ببرید،
خوند و اخلی،
جهان،
نری،
خلاقیت و هنر،
نوخت او هنر،
ادبیات کلاسیک،
فولکلوریک ادبیات.
Thank you.
عزیزانو پا دی هیله چه دغا تکی مخز ده کری وی اوز زو ده متن لوستلو برخی تا پا دی متن که ده دغا تکو استعمال تا خواه پام بکره.
حکمت و زیبایی آثار نظامی تنها به زبان فارسی محدود نمانده است.
ده نظامی ده آثار و حکمت و خکلا یوازه پا فارسی جبه پوره محدوده نده پاته.
این اشعار زیبا به گوشه و کنار جهان سفر کردند و به زبانهای گوناگون ترجمه شدند تا جهانیان را با دنیای پر رمز و راز خلاقیت و هنر نظامی آشنا کنند.
دغه خایسته شعرونه د نړۍ ګډ ګډ تتللي او په بیلابیلو ژبو ژباړل شوي دي چې نړیوال د نوښت او پوځي هنر له رازونو ډکې نړۍ سره بلد کړي.
از زبان انگلیسی با ترجمه های متعدد گرفته تا فرانسوی، آلمانی، روسی و ترکی استانبولی آثار نظامی به زبان های بسیاری راه یافته است.
با انگریزی ژبه لا ډیرو ژباړو نیولې بیا تر فرانسوی، جرمن، روسی او ترکی استانبولی ژبو پورې د نظامی آثار ډیرو ژبو ته تللې دي.
علاقه‌مندان به ادبیات کلاسیک ایرانی در کشورهای اسپانیولی زبان، ایتالیا و حتی جمهوری آذربایجان نیز می‌توانند از ترجمه‌های آثار نظامی به زبان مادری خود لذت ببرند.
در ایران در فولکلوریک و ادبیات و مینوال په اسپانیولی و ایتالیایی ژبو هیوادونو او حتی آذربایجان جمهوریت که هم کولی شي په خپل مورنۍ ژبه د نظامی د آثار و لژباړې خوند واخلي.
عربی و اردو نیز از جمله زبان‌هایی هستند که شاهد ترجمه آثار این شاعر بزرگ بودند.
عربی و اردو هم لحق ژبو دی چې دغه لوی شاعر آثار پرې ژباړل شوی دی. دوستانو د شیر و شکر دا پروگرام دا برخه هم پای تا ورسیدله. لمعمول سره سم پتلوت لوکی یو خکل المنستا ستاسو پام خواړو.
پروردگارا، ای دانای اسرار و آگاه از نهانها، دلی دارم شکسته، روحی خسته و امیدی به درگاه تو. در این شب تاریک نور هدایتت را بر من بتابان و از گرداب گناهان مرا رهایی بخش. ای مهربانترین مهربانان، قلبم را از عشق خود لبریز کن و زبانم را به ذکر نامت گویا ساز. دست نیازم را خالی مگردان و از رحمت بیکرانت نصیبم فرما، ای بخشنده بی منت.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها، مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی
مرا رها مکن، چو کشتی شکسته ای که غرق می شود. به حال خویش ناخدا مرا رها مکن. چرود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا مرا رها مکن. مرا رها مکن چو برگ زرد کوچکی، به زیر پای بادها مرا رها مکن. مگیر مهر خویش را زباغ باغ بان، خدای من در این هوا مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا